اته بجې شوې دا یو ساته خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه او نور تدریسي مواد ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو دا اداره وایي چې په دې برخه کې باید لا ډیر کار وشي. په هرات کې د ترکیه قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغه قونسلګری پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه مرستې د ترکیه د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیه د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیه تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکی ته وویل چې برېټانیا به را روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل، روسي ځواکونه د پلازمېنې کیف له شاوخوا څخه وباسي، زیات سفارتونه بیرته پرانستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند پلازمېنې امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب له کبله په لسګونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کی ایل ایم هوایي شرکت د هغو کارکوونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بایکونه تنظیموي روان وو. دوی اعتراض درلود چې د کارکوونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. دا اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځیو رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د ځینو دې خبرونو د تفصیل ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري. طالب چارواکي وایي د ایران له سرحدي ځواکونو سره یې لانجه پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو ښوونځیو لپاره یې د نجونو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپله هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلانجه پای ته رسیدلی او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوې ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سپری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، ظاهراً د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړي هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسانیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤل ویلي طالبانو هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبه میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپله هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخته اندېښنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون نجونې هېرې کړای سوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلي دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسم ژمنه کړې وه چې د تیر اوري یا حمل میاشتې پر دریمه بعد د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې ورځې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې یې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامي امارت له دې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دا موضوع داسې نه ده چې فشار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله دا موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو په هدف نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له لوړېدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوي. جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه ثابته وساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک غواړي چې رمضان د میاشتې په 23مه نیټه نن یک شنبه په ورځ د داوطلبۍ له لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هرو 2 ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او هم ترې وهده په بازارونو کې د ضروري موادو بیې ټیټې شي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 80 افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې ټیټې شوې نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو حل لار دا ګڼي.
اصلی لارې دا غوډی چې زموږ صادرات د واردات په پرتله زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرتله دا چې دا پیسې تزریق کی او په مسنی چوغي پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم دا د اسوارو نرخ په یال لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي، دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زموږ ملي تولید ډیر کم دی او زموږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بیوازو او غریبو کورنیو خوراکي توکي ویشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست په همکاري ویشل شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د ویشل شو خوراکي توکو د نوعیت او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت مرکز واما وایګل کنده شبر ګنټال ولسوالۍ کې نه نیم زره فامیل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. په دغه مرستو کې یو نیمه بوجۍ اوړه، شپږ نیم کیلو غوړي او نه نیم کیلو دال، مالګه ورسره څلور نیم کیلو سوپر سیریال او د ماشومانو ککو هم شامل وو. یادې مرستې د خوړو نړیوال پروګرام د بهتر مالی ملاتړ د کلیو پراختیا ریاست په همغږي وشل شوې.
خاغلی موحد وای په تیرو جنگونو کې نورستان ډېر ځپل شوی او ډیره لمرستو به برخه پاتې شوی. د هغه په خبره چې تر سره شوی مرستې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته پوره جواب نشي ویلې، نو ټول مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستې وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 100,000 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته تر سره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالی ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د اونۍ ورځې مشخص کړې. د پریکړې لمخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابره زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا او دې ورته پالیسیانی چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکتي هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه ښځې حذف کړي. داسې انعکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې ښځه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت ده د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د ښځو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخو کې ټوله اساسي ستونزه د استادانو نشتون ده په افغانستان کې. دغې لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دي هم د هغو معاشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، هماغه رقم ته مالي پشتوانی نسته. د اقتصادي وضعیت افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده. او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولای خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا ښځې شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کوو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومې خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخو کې ډیر پرمختګ شوی و. اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونه مراکز دی فتنې او د فساد ولو ان دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت دی مشخص افراد او دی طالبانو له طرفه وړاندې کړي وا او په دې باندې دی خپل د پخوانی نظام او ټولنې په خلاف دی جنگ استدلال وړاندې کو او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدې ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه څومره پالیسیان وینو اساس یې همدغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمي بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیان وړاندې کی چې هدف یې اخر دی شزو انزواوی لا ټولنینا او دی افغانستان فرهنګ ته بد انعکاس ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو د مسؤل او خبریال بسم الله وطندوس چې دوه اونۍ مخکې هم د طالبانو له لورې نیول شوی و خپلوانې وایي چې نوموړی د تېرې چهارشنبې ورځې را په دې خوا بیا تر اتم شوی دی. دوی ادعا کوي چې بسم الله وطندوس د کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست له لورې له غرمې وروسته 3 بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی و او له هغه وروسته یې په اړه هیڅ خبر نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ رادیو مشر او خبریال بسم الله وطندوس له تیرو څلورو ورځو راپدې خوا ته راایتام دی. د ښاغلي وطندوس او هی مجیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره چهارشنبه ماسپښین 3 بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته سوی و چې تاسو راسئ همدغه ریاست کې موږ ته خبرې سره کوو. نو کله چې دوی راغلي وو د هماغه رئیس څخه د ټلیفون منفي وي دي دا دینې څلورم نه هیڅ درک نه.
د ښاغلي وطندوس یوې بلې خپلوانې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هغه دې خوشي کړي. په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید ترڅنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطندوس د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتی و چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کورته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبریالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبریالانو د پاره د لومړی درسنې قانون جوړ کړي، د خبریالانو لپاره د کار ساحه وټاکي او د خبریالانو سره د خبریالانو په ژبه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې خبریال ووهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطندوس په اونۍ مخکې هم د طالبانو له لوري بندي سوی و خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبریالانو د منځګړیتوب په پایله کې بیرته آزاد سه. خو د راډیو نشرات لا هم د طالبانو له لوري بند دي. دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی.
د اوکرين ولسمشر وای ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې محل کیږي چې پر اوکرين د روسیې ارغل چې د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون شنبه یو خبری کنفرانس ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زلینسکی خبرلانو ته وویل دی به له دواړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کېږي چې اوکراین ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه ځپلې پلازمینې کیف ته سفر کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکراین ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکراین څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ورباندې یرغل سوی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بې دلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگتن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي، خو ولسمشر جو بایدن به اوکراین ته خپل سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
زموږ خبرونه دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاشت پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځایي تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې اړوند تر ناو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
گاڑی راغلی دی روغ مال دی زما پاخه مواد نزی دا خام مال روان دی دا کم انصاف دی او منگر دی مخالفت کهو دران دا گاڑی دلیشی نران دا لرگیت دلیشی دا زما شتمنی دا زردی کنر بچه ما.
دا کنر پا هر دراو ولسوالی که لزگونو ترکانانو د کونړیو نختر څخه د دروازو، کړکیو او نورو شیانو جوړول لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کارګر بېروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریک وو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري، نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور:
ځنګلي لرګي چې کوم دي دلته ټول لوړ پوره چارواکي وړي، نه غریب قربې نه شي وړلی. فابریکې په نوم باندې د اسد آباد نه راباریږي، کله چې فابریکې ته راورسیږي د شپې د خوانه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. مونږ په نورګر ولسوالۍ کې اوسیږو، مونږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرېخوستلی کیږي په ډېرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چیرته د لرګیو قاچاقو او دغه ډول لیږد مخه ونه نیول شي، نو کېدې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمني او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګنې مشران په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرئ، دغه هیڅ حقیقت نه لري. دا اوس چې فلحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف نه بند، د وزارت د طرف نه بند دی. د هغې نه چې کوم تیار شوی لرګی انتقالېده، د هغې دپاره حیات، د هغې ویډیو جوړول پوره، د هغې دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یوه نیمه ګنټه کې به دا وځي چې پوستونو ته خبر ورکول، دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چې وونه په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسؤلینو څخه هم نظر ترلاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نه شو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسؤلینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه. چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 40 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نمونو له کونړه بستل شوي.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د امیر روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلي دي. پادر نور تفصیل پادې ریپورت کیاورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالی اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په چاکو لسوالی کې څلور تنه لیونی یو سپی داړلی و.
وا خطرناک کی خو انسانان خو دی واشل کی یو پیس کوری پایدو کی نه چواری کو ابر ارځی نو په چاکه د چادر نه پر اخوړلی.
نورعلی د میدان اوردګو ولایت د مرکز میدان شار یو بل وسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې په جوړستیو کې د کوڅډه بسپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه لکور ووزی او خپل چاري مختوي سي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې لا کوڅډه بسپیو سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅډه بسپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان شار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 45 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ وو او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونۍ سپی ډېر شوي دي او خلک یې خوړلي. تقریبا 40 شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. بالاخره موږ به صحتامه په ګډه په شریکه باید د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل ترڅو نور د خلکو د مقابلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار ښاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل له څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي، یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي، نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموش ځای کې ساتو. مریض خوراک نشي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یا ټول متاثر شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم دی راشینی هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځو کې دننه د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم، احمد افغان د هلمند څخه. دغه انتحاري عملیې چې کېږي یا دغه چاودنې کېږي په تشارونو کې، د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرتګ سره خلک خوشحاله وو چې دلته به امنیت راسي، خو نسبي امنیت راغلی و، خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نن مو دغه هیله غوښتنه وکړه.
السلام علیکم، جوړ په خیر، خدای مو ساته، شروع جوړ په یاس. خو فقط فقط دا ستاسو آزادي راډیو ده چې د خلکو د هر خوږمن درد تر یو ځایه رسیږي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې آزادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 11 24 201.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي دغه لانجه پای ته رسیدلې او حالت عادي شوی دی. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلنسکي ته وویل چې برېټانیا به را روانه اونۍ په کیف کې خپل دفتر بیرته خپل سفارت بیرته پرانیزي. او د هالند پلازمینه امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب له کبله پلسګونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کیلم هوایي شرکت دغو کارکونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روانو. دوی اعتراض درلود چې د کارکونکو شمیر کم دی او د دوی کاري شرایط ناوړه دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د اپریل 28 د مزکی نړیواله ورځ وه. د آزادی رادیو د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې خبرونه د افغانستان چاپیریال ته ځانګړې شوې ده. په دې خاطر یو ورځ د مزکی ورځ دمول شوې چې د کوری د ساتنې په اړه د خلکو پوهاوی زیات شي او د هیوادونو مشران د چاپیریال د ویجاړېدو او د ژوو د محو کېدو د مخنیوي لپاره پریکړو ته وهڅول شي. پر لپسې وچکالیو او د جګړو او بېوزدۍ له کبله د ځنګلونو بې درېغه وهلو د افغانستان طبیعت ته سخت زیانونه اړولي دي. تېره ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ویجاړوونکي سیلونه راغلل. دغو سیلونو ګڼ کورونه او کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. میدان وردګ، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې ډېر تاوانونه اړولي دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان په دغه ولایت کې له ورښتونو وروسته د جاری شویو سیلونو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
مختلف ساحو کې سیلابونه راوتلي دي. ژونیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې د سلګونه جریبه ځمکه د خلکو تخریب شوي او 15 غواګانې هم وژل شوي دي. 15 پلونه او 15 جرندې وسره تخریب شوي. د دوه بل سالې په بازار کې 15 دوکانونو ته هم زیان رسیدلی دي.
سیلونه نه یوازې کورون نړوي، د انسانانو او څارویو د مړینې سبب کیږي، بلکې خاورې ته هم ډېر زیان پیښوي. په افغانستان کې چاپیریال ته خلک او چارواکي څومره پاملرنه کوي؟ جنگونو او طبیعي آفتونو زموږ چاپیریال لکه ځنګلونه، کاریزونه، ترمځکې لاندې د اوبو سرچینې او نور څومره زیانمن کړي دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي انجینیر خلیل احمد نادم چې د جالجوی یا مځکې پیشندنې متخصص دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد دی، او همدارس مولوی مصباح الدین مستعین د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریاتو رئیس او ویاند. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد نادم ته نوبت ورکوم. په وروستیو کلونو کې د چاپیریال موضوع ډیره زیاته یادیږي په نړۍ کې. دولتونه هڅه کوي چې د چاپیریال ککړونکي وسایل محدود کړي. دغه هڅو د چاپیریال یا زموږ د کورې له ساتنې او د تخریب د پروسې له ورو کولو سره څومره برسته کړې ده؟
تاسو وګورئ چې رښتیا هم علما چې تحقیق کړی دی دا ښیي چې د مونږ مځکه مخ پر ګرمېدو ده. دا یو عامل دا دی چې هغه ګلخانهي ګادون ډېر شوي دي، دا د فابریکاتو په اصطلاح چې ډېر فعال دي، او ځینې هېوادونه تا حاضر نه شوه لکه امریکا چې دغه قرارداد چې په پاریس کې و دا امضا کړي د ګلخانهي ګازو د مخنیوي دپاره. دا عوامل ډېر دي چې دوی په اصطلاح تاثیرات لري د ککړتیا په هکله، اما په پیشرفته هېوادونو کې لکه بریتانیا، فرانسه، اروپا، امریکا دا یې بیا هغه امکانات په لاس کې لري، دوی هغه خپل قوانین چې وضع کوي هغه قوانین تطبیقوي. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو ګورئ چې هغه ډیزلي موټر هغه کرا کرا مخ په دغه د لږ شوي دي، او مثلا برقي موټران جوړیږي چې هغه پولوشن لږ کړي، او حتی سیستمونه په خپل موټرو کې ځای پر ځای کوي چې ګازات افراز نه شي او هوا ککړ نه کړي.
پوهان ډاکټر صاحب ذکر الله صافی، تاسو ته هم هرکلی وایم. ستاسو په نظر کوم اقدامات چې په نړۍ کې د چاپیریال د ساتنې لپاره کیږي، لکه مخکې چې انجینیر صاحب نادم ورته اشاره وکړه، د بریتانیا او یو شمېر نورو هېوادونو یادونه یې وکړه، دا اقدامات د افغانستان په شاوخوا کې هم تاسو وینئ؟
په نړۍ کې تاسو وګورئ محترم ورور چې ډېر زیات فعالیتونه روان دي په یوویشتمه پیړۍ کې، د یوویشتمه پیړۍ سره سم، یعنی کوم تغییرات د ځمکې په هوا او چاپیریال کې راته، د یو سره اقدامات وکړه ډېر زیات، د یونیت د خوا ته، د جیب د خوا ته، د این ایم ایس ایف د خوا ته، د سی ایچ د خوا ته مختلف برنامې شروع شوې، او په دې برنامو کې د هر هېواد دپاره د هرې منطقې دپاره دې پلانونه وسنجول. اولین عامل پسې وګرځېده چې کوم اولین عامل د ځمکې د ګرمېدو دی، کوم عامل د ځمکې د یعنی د اقلیم د تغییر دی، په دې باندې ډېر زیات کارونه روان دي، ډېر کارونه کېږي. او په تاسف سره باید ووایم چې دا لړۍ نو ستاسو خواته هم روانه وه، ډېر په تېزۍ سره روانه وه، اما متاسفانه دا تغییرات ممکن چې دا په افغانستان کې په ده باندې یعنی زیات پام په راتلونکي کې ونشي، نو په ده باندې نور کار ونشي. که زه تاسو د بېلګې په شان په توګه ووایم، یو وړه پروژه موږ هم شروع کړې وه د نایتروجن د مدیریت په ارتباط باندې په افغانستان کې، اما متاسفانه د تغییر سره هغه څه چې موږ فکر کوو چې دا به همداسې پر مخ لاړه شي، اما پر مخ لاړه. همدارنګه د زموږ ستاسو یوه اداره وه چې په نامه د نیپا، یعنی د امید د چاپیریال ساتنې اداره، فوق العاده فعالیت یې کوو، او امیدوار یم او د خدای نه غواړم چې موږ سم خپل فعالیت همداسې روان کړي، مطلب دا چې چارې ډېرې ښې روانې وي، او اوس هم په نړۍ کې ښې روانې وي په هغه کار دی، نو دا چې افغانستان کې به تر تر ماده پورې دا روانې پاتې شي، نو په دې باندې د څه نشم ویلی، او الله دې وکړي چې روانې پاتې شي، او دا کارونه موږ باید ترسره کړو.
مولوي صاحب مصباح الدین مستعین، د مځکې د تخریب د مخنیوي لپاره ځنګلونه ډېر وایي رول لري، ستاسو وزارت فکر کوم چې د ځنګلونو په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې څومره کار کړی دی، نوي به څومره ځنګلونه کښېږدي، څومره ونې به کښودل شي چې د ځمکې تخریب کم شي؟
افغانستان کې رښتیا هم د اقلیم په بدلون کې چې نړیوال کم اقدامات کوي، هغه په افغانستان کې شاید اسانتیاوي موږ دغونده ونه لرو لکه نړۍ چې لري، خو بیا هم چې څه مو په وس کې درلوده یا لرو په هغه کې مو هلې ځلې روانې کړې دي. یو خو په هغه کې په نړیواله سطح باندې دا ډېره ثابته شوې ده چې تر ټولو په اقلیم په بدلون کې چې ښه رول لري هغه ځنګلونه دي، او د ځنګلو حفاظت او ساتنې ته مو ډېره توجه کړې ده، او تقریبا تر ډېرې اندازې نه بلکې په صفر اندازه باندې د ځنګلونو قاچاق او قطع کول دا شان بند شوي دي. او سس کال مو د پسرلي په افتتاح کې حکومتي مشرانو او دا رقم د پوهنتونو استادانو او د نورو کدرونو د لارې مو ټول هیوادوال ودې ته وهڅول چې هغه د نلګي او کرنه وکړي، او بیا خالي کرنه ونه کړي، د دې پالنه هم وکړي او ساتنه هم وکړي، چې دا بیا هم د هیواد او هم د اقتصاد په برخه کې چې دغه خپل بزګر دهقان زمیندار په هغه برخه کې هم شورت تمام سی او د هیواد په اقلیم او چاپیریال ساتنه کې هم مثبت اغیز ولري او د امراضو په دفه کې هم مثبت اغیز ولري. او که هر څوک په نړۍ کې مرستندوی ټولنې او یا انجوګانې موسسات هغه په دې برخه کې په افغانستان کې څه کول غواړي او یا څه مخکې شروع کړي اوس یې درولي، موږ بیا ورته وایو چې بېرته یې شروع کړي، د امنیت ډاډ ورکړو او دغه رقم په سل په سله کې امنیت دی او دغه رقم هیپ مومیل او اداري فساد دا ټول په صفر کې دي. نو هغه څه چې دوی د دغه بودیجه یا څه د دغه کار د اقلیم د بدلون دپاره محیط زیست دپاره دوی ځانګړی کړی وي هغه به انشاءالله ټول پوره پوره د هغه په دغه کې لګول کېږي. دا چې خلکو دغه درولې دي، مرستې درولې دي یا مخکې پروژې شروع وې بېرته بندې کړي دي، نو هغه چې د کوم لاملونو د وجې څخه بندېږي هغه لاملونو خو یو هم دلته نشته.
انجینر صاحب، مولوي صاحب وویل چې اوس د ځنګلونو د وهلو او قاچاق کېدو مخه کاملا نیول شوې ده که واقعا دا کار شوی وي خو ډېر لوی ګام به وي. ستاسو په نظر ځنګلونه د خاورې په ساتنه کې څومره اهمیت لري که په اهمیت یو څه رڼا واچوي هغه خلک چې لا هم ځنګلونه وي ګوندې وې دروي؟
ډېره مننه. زما نظر دا دی مخ د دې چې د دې خلکو د ځنګلونو د وهلو په اصطلاح د ونو د قطع کولو مخ ونیسو، اول باید د دوی مشکلات پام وکړو چې د کومې لارې د دوی ضرورت را پکېږي د دې خلکو، او که چیرې نه برق وي نه ګاز وي نه شی، نو به دوی به څه وسوځي، څنګه خپل ژوند مخته بوځي. زه فکر کوم چې ځنګلونو ساتل په اصطلاح زه داسې نظر لرم چې دغه نالشانی باید په یو فرهنګ په واشر بدل شي چې خلک به دغه ته توجه وکړي. هر کال پات به ملیونونو په ونی دغه شي خصي او کینول شي چې دا آینده د پاره هم د سرزوی د پاره هم د هوا د غره پاره د تبدیلی دو د پاره هم ډیر ګټه لري دغه سرسبزي. اوس وګوره هغه یوادونه چې ونی دی لري ځنګلات دی لري ګوره ورې ډیر کیږي دا څو کال کې چې څه ونی کینول شوی دي. تاسو وګوره چې یو څه تغیرات په طبیعت کې راغلي دي او ورې کیږي. زه فکر کوم ډیر ګټور دی چې مونږ توجه وکړو ونو ته، ونو کینول ته.
ډاکټر صاحب ساپای، تاسو مخکې د ځینو پروژو د درېدو یادونه وکړه که په دقیق ډول ووایه چې کومې پروژې دي او د چا لخوا تمویلې دي؟ مولوي صاحب وویل چې د دوی لخوا خو هېڅ مشکل نشته.
ډېره مننه مسین صاحب، لطف وکړو چې فضل د خدای امنیت شته او شرایط د کار دپاره ښه برابر دي، فساد نشته. زه به داسې فکر کوم چې مولوي صاحب دې ته لږ فکر وکړي چې د امنیت تعریف شي چې امنیت تاسو څه ته وایي. زه فکر کوم چې امنیت نظام ځان ته تعریف لري. دا پروژې که تاسو فکر کړی دا پروژې د دې تعقیب دپاره ستر ظرفیت غواړي، د دې دپاره روابط غواړي چې تاسو تیر روابط څه رقم وساتئ او د نوي روابطو دپاره څه رقم امادګي ونیسئ. نور په تعصب سره کله چې ته په یو مورد باندې زما دا داسې حقوقي بحث کېږي اما د دې حقوقي بحث نه مزل لري شم ساسب ما سره په تماس کې دی، مثال دغه یو بل متخصص سره په تماس کې دی او همدا هڅه کوي چې ګوري د نوی نظام هم واقعا ښه نظام دی او فساد پکې نشته او په دې نظام کې واقعا ډېرې ځیرکې چیرې دي، هوښیار خلک دي، کار کوي. تاسو لطفا دغه پروسه تعقیب کړئ چې دا پروسه مخکې د خان سره برابرېږي. متاسفانه ډېر په شواهدو به درته نه وایم داسې حقوقي بحث کېږي، د هر یو سره ځانته اړیکه ونیوله، اما متاسفانه یو ایمیل جواب په یوه نیمه میاشت کې بېرته د دې خلکو لپاره برابر نه شو.
د چاپېریال موضوع سیاسي نه ده، یعنې دولتونو ورهاخوا ده، بلکې له ټولو نړیوالو سره ارتباط لري. که د افغانستان طبیعت خراب وي معنا یې دا ده چې د ټولو دنیا طبیعت خراب دی. ټولې کورې موضوع ده، د ټولې دنیا موضوع ده چې له ټولو انسانانو سره اړه لري. که په دقیق ډول ووایاست چې مثلا د فلانۍ پروژې په اړه تاسو یا بل چا تماس ونیوئ اما مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ.
سرواز متاسف سره باید د توایم چې په افغانستان کې د سیاسي په سیاسي توګه کتل کیږي. دا ستاسو خبره دقیقه ده او دا دا یو نړیواله پروژه ده. ټول نړیوال هڅه کوي چې څه رقم خپل چاپیریال وژغوري، څنګه ځمکه ژوندي وساتي، څنګه خاوره پاکه وساتي، څنګه خاوره د تخریب څخه مخنیوی وکړي. اما په افغانستان کې دا بل اړخ وایا کوي. افغانستان کې چې ته په دې کې کار کوي تا ته په بل سترګه خلک ګوري چې دا څه رقم دی. اوس زه تاسو وایم چې ساسب عملاً عملاً د آسیا د جنوبي هیوادونو د چاپیریال ساتنې پروګرام خدای بالا برنامه لري. برنامه ټول په ټپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. همدارنګه سی ایچ لکه سنټر فار ایکولوجي هایډرولوجي هغه خدای بالا فنډ برابر کړی، اوس په ټپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. زه دې ته وایم چې دې د لږ فکر وکړي کنه، زموږ اسلامي امارات د لږ فکر وکړي په دې کې، او دې ته د سیاسي اړخ نه ورکوي، او د دې سره د لاس یو کړي چې تر څو وکولی شي د افغانستان د نړۍ خو پرېږده د افغانستان د چاپیریال د ساتنې په مخه یو څه کارونه ترسره شي، د ډیجی د افغانستان د پاره شي، او هغه مصرف شي، پارلی کار وشي. یوازې خو زه نه شم ویلی چې تا د ځنګلونو د قطع مخه نیولې ده، ټول کار سم شي. وروره د ځنګلونو د قطع مخنیوی هم مؤثر دی، ولې په هغې کې د اوبو د ککړتیا مخه ونیسه، تا هغې کې د ښارونو د وسعت مخه ونیسه، تا هغې کې د چا خبره د هوا او د دې ککړتیا مخه ونیسه، د ماینونو د معدنو مخه ونیسه. دا هر یو ځان ته یو ډېر لوی بخش لري، او لوی یو کار او یو زحمت ته اړتیا لري. نو زما خواهش دا دی چې ده ته به سیاسي اړخ ور نه کړل شي، او دا کم چې شروع دی په کوم اساس باندې باید په هماغه اساس باندې وساتلی شي. یو هر یو چې په دې کې کار کوي هغه باید تشویق شي، هغه باید وهڅول شي چې په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دوی ډېر پر مخ روان دي. یعنی زه تاسو یو بېلګه وایم چې په 2021 کې موږ یو پروژه شروع کړه د کابل پوهنتون په مرسته باندې په نامه د نایټروجن مینجمنټ، چې څه رقم نایټروجن او لله الحم خد سوالونه ښه لاسته راوړنې موږ لرلې. اما متاسفانه سما مختلانه ده، یو ستونزې رامخته شي، او که زه ته نور دقیق لاړ شم بیا خبره د سلطان حقوقي ته رسېږي. نو بهتره دا ده چې دې کې لږ فکر وشي، او ټول جوابونه وسوي، او ډېر لږ لرې فکر وشي چې دا یو خیریه کار دی، دا یو بشري کار دی، دته باره باید څه وشي، بس پوره عزم او تعهد او هوډ موجود وي.
مولوي صاحب، که څه هم د چاپیریال په اړه اکثره موضوعات ستاسو له ادارې سره ډېر ارتباط نه لري، موږ د چاپیریال ساتنې ادارې ته هم بلنه ورکړې وه، متاسفانه هغوی حاضر نه شول چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. خو ځینې مسایل دي چې که دلته هم یاد شي ګوندې دوی واوري او توجه ورته وکړي. لا هم د افغانستان په سیندونو کې د کبانو د نیولو لپاره له بمونو خلک کار اخلي، چې دا بیخي د کبانو نسل له منځه وړي. یا موټر همغسې نه کنټرولیږي لکه چې په نور دنیا کې کنټرولیږي، فلترونه کال په کال نه چک کیږي، چې دا هم د ککړتیا سبب کیږي. ولایاتو کې په اطراف کې ژور څاګان همغسې جوړیږي، کیندل کیږي، او بدریغه اوبه استل کیږي. اکثره موارد کې وایي ضایع کیږي هم، چې دا هم د ځمکې لاندې اوبه سطح نور هم ټیټوي. ستاسو په نظر په دې برخه کې باید څه اقدامات وشي، یا آیا داسې خلک شته چې اقدامات کوي د داسې کسانو مخه نیسي؟
خبره خدای سره ده چې افغانستان اوس یوازې پاتې دی، نو خلک چې بانې ورته کوي. ما مخکې هم وویل، موږ دلته په وزارت کې د اقلیم د بدلون چې کوم اشایي څنګه ده، د دې ټولو هیوادو سره موږ اسکایپ د لارې کنفرانسونه کړي دي، او ټولو نړیوالو مشو دغه رقم په کور دننه مشو کې موږ هغو ته دا ویلي دي، بار بار مو دا ورته ویلي دي.
مولوی صاحب، ځینې خبرې دي چې اصلا د نور سره اړه نه لري، په خپله له موږ سره اړه لري. مثلا دا د هر افغان وظیفه ده چې له خپل چاپیریال سره داسې ظلم ونه کړي. مثلا ما د کبانو یادونه وکړه، یا د ژورو څاګانو یادونه مې وکړه، یا د موټرو د کنټرول یادونه مې وکړه. په دې کې د نړیوالو رول نشته، دا زما او ستا کار دی چې مخې ونیسو، او هغه څوک چې ورته متوجه نه دی ورته متوجه کړو.
نو ما هم دغه خبره کوله چې دا چې زه کبان زما خلک په دغه باندې وژنې، دا یو لامل لري.
او دا رقم چې زوري څاګانې خلک کاږي دا یو لامل لري، او دا رقم د موټرانو الودګي دا یو لامل لري. خو د دې ټولو لاملونه په هغه شی باندې ختمیږي چې کوم نړیوالو د مرستو کولونه کړي وه چې هغه نړیوالې مرستې افغانستان ته راسي او په دې باندې غټ غټ بندونه جوړ شي، او دغه رقم چې بندونه جوړ شي، سړکان جوړ شي، او دغه رقم د کانالونه جوړ شي، او د مایو پرورې دپاره هغه خپل فرمان د اوبو پر غاړه جوړ شي، نو چې هغه شان تطبیق شي دلته به د خلکو لاسنیوی د دې شانو سړی وکړي. نو اوس هم که موږ پر خلکو باندې ژورې څاګانې بندې کړو، حتی تر ډېر اندازې پورې مو کوشش هم دا کړی دی چې بندې شي، خو که په یو مخ پر بندې کړو، خلک زموږ څخه ډیمونه غواړي، هغه کانالونه غواړي، اوبه غواړي، او دا داسې نه دی هېڅ هېواد یې په خپله بودیجه باندې یوازې نه شي کولی. بیا داسې هېواد لکه افغانستان چې څلوېښت کاله جنګو ځپلی، د جنګو څخه راوتلی، او چې څه خلک یې څه نه څه شتمني هغه په بهر کې ګزاره کوي، و خپل هېواد ته یې توجه نه وي.
انجینیر صاحب نادم، مولوي صاحب وویل چې دوی کوم مسائل چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دا تر هغو پورې عملي کولای نشي چې نړیوال ورسره مرسته ونه کړي، ډیمونه جوړ نه کړي، لوی بندونه جوړ نه کړي، کانالونه جوړ نه کړي. څه فکر کوئ نړیوال به حاضر شي؟ حتی په تېر حکومت کې نړیوالو د بندونو په برخه کې ویل چې موږ په دې برخه کې پانګونه نه کوو، ځکه چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره مشکل لري د اوبو په برخه کې.
خبره دا ده چې نړیوال هیڅ الزامیت نه لري چې موږ ته بندونه جوړ کړي، موږ ته کانالونه جوړ کړي. دوی ضرورت نه لري او الزامیت ضرورت موږ لرو په څه شکل موږ تعامل وکړو د دنیا سره. اوس ګوره، اته میاشتې کېږي چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل کیږي. صحیح ده، هغه کفار به کفار چې دوی جنګېدلي دي صحیح ده، اما اسلامي هیوادونه ولې په رسمیت نه پیژني افغانستان؟ دا خو هم یو سوال دی. ولې په دې چې ګوره، اوس ډېر ساده شیان دي چې طالبان یې نه مراتي. اوس مثلا تحصیل فرض دی پر نر او ښځه، او تاسو د مکتبونو متړلي دي. دا د نړیوالو غوښتنه نه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده. یعنی داسې پلمې تاسو جوړ کړي دي چې هیڅ هیواد جرأت نشي کولی چې تاسو سره تعامل ته کښېني، تاسو سره معامله وکړي. تاسو باید ګامونه، مثبت ګامونه واخلئ. ګورئ، ما همیشه پیشنهاد کړی دی چې باید په هر برخه کې د متخصصینو بورډ د افغانستان د بحثسازۍ دپاره پیدا شي. دغه چې اوس کمیسیون د تماس و، دا د مونږ پیشنهادونه د رسنو له لارې و چې اوس دوی یو کمیسیون د تماس جوړ کړی دی. څو کسه متقي صاحب دی او دراور صاحب د نور دي، اما تر اوسه ور څو وخت تیر شو، هیڅ مثبت دغه مو نه لیدلی نتیجه چې دا کار وشي او خلک دې راشي افغانستان ته. ګوره، امنیت یو مثلث دی چې درې ضلع لري. یو ضلع فزیکي امنیت دی چې اوس راغلی دی، اوس په دې وروستۍ کې خو دا په اصطلاح دغه انفجارات یو څه مختل کړی دی. دوهم رواني امنیت دی. رواني امنیت مختل دی، تامین نه دی په افغانستان کې. تاسو ریاست پاسپورت ته وګورئ، تاسو مرزو ته وګورئ، څومره افغانستان د افغان ولس تخزی د دې ځای نه. زه موثق راپور لرم په بادغیس کې تر دولس کلن بالا څوک نه دی پاتې. نو زما غوښتنه دا ده چې کار دی اعلی کار ته وسپاري، او بل دا چې که څه هم دوی اعلی کار نه دی څوک په راس کې دی، اقلا یو بورد دغه رشتې بورد خلک دې راټول کړي، او د دوی په مرسته دې یو کار وکړي. مثلا وزیر د خارجه ځي، یو ډیپلومات قوي ورسره نشته چې د دنیا په ژبه پوشي، دنیا ته قناعت ورکړي، او د زیو راځي او زیو راځي، نتیجه صفر. ګوره، دا رقم نه کیږي. دا چې خلک د تاسو نه غواړي چې همه شمول په سلا جوړ کړي، همه شمول په دې معنی نه دی چې تاسو هغه جنگ سالاران راولئ. اخ، افغانستان دغه د متخصصینو دغه خلکو چې وطن پر په دوی باندې ګران دی کار کولای شي، دوی راول ورور د وطن د ټول دی. که چیرې افغانستان جوړ شي، ته به هم پاچای، زه به هم پاچای، ټول به پاچایانو، ټول به دغه شیخان یاست. او که وطن جوړ نه شي، داسې بدبختي به راشي چې تاسو به هم لاره ورکوئ، د تاسو به هم لاره ورکوي، د نورو بدبختي به ټول افغانستان نه شي.
پوهان صاحب ساپای، که بیرته د ځمکې او چاپیریال اصلي موضوع ته راوګرځو، افغانستان پر لپسې د وچکالیو ښکار کیږي. دلیل یې څه دی؟ زموږ شاوخوا هیوادونو هم له وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي، خو افغانستان تر نورو زیات.
تاسو د افغانستان دقیق ډیټا ته لږ مطالعه وکړئ، چې نظر واچوئ او د تیر تاریخ وګورئ. 1950 نه وروسته تقریبا نیمه درجه حرارت 1.3% تغییر راغلی تر اوسه، او دا داسې اټکل شوی دی چې په 2009 کال پورې دا به تقریبا 6.2 درجې چوي شي، دا به تغییر کړي. دغه د تخمین دغه اټکل په اساس نورمالو شرایطو شوی دی، ولې بدبختانه د سیاسي بې ثباتۍ او خرابۍ او د دې تحولونو نظام جوړ شو، د منځه لاړ شو، چې په دې کې مثلا د زنګونو قطر رامنځته شو، ځمکې تخریب رامنځته شو، ښارونه بېرویه انکشاف پیدا کړ، تقریبا د ښارونو د آلودګي موادو په درسته مدیریت ونه شو، اوبه مو آلوده شوې، تقریبا هوا مو آلوده شوه، او خاورې زراعتي خاورې هغه شوې مخ په تخریب دي. تر فکرونو کې صاحب چې ساروان صاحب دغه ټول عوامل دي، دا ټول عوامل چې یو ځای کې بالاخره د یو بربادۍ خواته روان دي. آیا په دې تیر حکومت کې شل کاله کې موږ څه کار وکړو؟ شل کاله واقعا یو څه دستاورد لرو، د هڅه کوله چې باید د مخه ونیسي. نو یو څه دستاوردونه هم موږ په نظام کې په تقریبا پاتې دي، په مختلفو وزارتونو کې په تخنیکي لحاظ باندې. که چېرته دا ته توجه وشي او که چېرته دا لږ وساتلی شي، هاته توجه څه چې دغه وساتلی شي هم موږ دپاره به خیر دی. یو کال به د رکود په حالت کې وي، که چېرته د دې نظام په رسمیت وپېژندل شي، نو کېدای شي بېرته چارې ترسره شي. نو که چېرته دې ته توجه ونیشي، پام ونیشي، تاسو فکر وکړئ چې موږ به سخت بربادۍ خواته روان شو، افغانستان به بېخي خراب حالت خواته روان وي، ځکه چې خاوره د لاسه ورکوي، ځنګل د لاسه ورکوي، او همدارنګه د ګیګانې رابنده کېږي، او ډېره خرابوي. او د دې دپاره موږ هېڅ کوم پلان نه لرو، هېڅ کار نه دی کړی. او کوم کارونه چې کړي، کومې لاسته راوړنې چې لرو، هغه ټول په ورقو کې پاتې شوې. لکه د مستعین صاحب په خبره باندې دنیا وسو تباني کوي، چې په نامه د اینو آن دا فلمونه ورباندې بند کړه. نو زه فکر کوم چې که چېرته موږ ته توجه ونه کړو، که چېرته موږ په خپل نظام کې لږ زره نرمشته کار وانخلو او د دنیا سره معامله ونه کړو، لکه ناظم صاحب چې ویلي، زه فکر کوم موږ په دې برخه کې به فوق العاده ناکام شو او د ستر بحران سره مخ کیږو. خپل خاوره، خپل ملت، خپل وطن د ستر بحران سره مخامخ کیږو، چې چاپېریال د منځه ځي، چاپېریال خرابېږي، او د هغې دپاره د ساتنې دپاره کوم اساس چې جوړ کړی هغه هم د منځه ځي. نو بهتره دا ده چې دې باندې باید کار وشي او د ده مخه ونیسو.
مولوي صاحب، د تېر حکومت په وروستي یو کال کې د کابل په شمول په ځینو ښارونو کې کندې کیندل کېدې چې اوبه زیرمه شي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته راپورته شي. دې لړۍ دوام کړی دی او که اوس په دې کار نه کیږي؟
هر هغه څه چې مخکې څه شروع و هغه اوس هم شروع دی، البته چې د وطن او د هیوادوالو په ګټه نه څوک مخنیوی کوي او نه هغه پروژې چا درولې دي. دا چې تمویلونکي یا ډونران مالي فنډ نه ورکوي، نو هغه خو موږ په اړه کې څه نشو ویلی. او دغه چې تا وویل د کندو په باره کې، یا د چک ډیمونه چې ورته وایي، که چک ډیمونه ورته وایي، دا اوس هم روان دی. او دا موږ په دې باندې کوشش ډېر کوو، ځکه چې دا د مځکې د اوبو سطحه راپورته کړي، نو د وچکالۍ سره بیا دا ډېره مبارزه کوي. په دې کې موږ ډېر کوشش کوو.
بله،
روان دي انشاءالله.
د چاپیریال په ساتنه کې ځینې شیان ډېر ککړونکي دي، لکه پلاستیک یا پلاستیکي کڅوړې، خو ډېر خلک دې موضوع ته ډېر پام نه کوي. کېدای شوای چې حکومت مثلا امر کړی چې نور پلاستیکي کڅوړې نشته، لکه په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې مخه نیولې ده، په ځای کاغذي کڅوړې، او کاغذي کڅوړې به په خپل مخه خلک جوړوي.
بالکل سمه خبره ده. که تاسو متوجه شئ په داسیا په سطح باندې، منګه په تیر حکومت کې منګه د چاپیریال ساتنې ادارې داسې قانون وضع کړی و چې حتی نانبایی ته به ویلې چې نور به ته د پلاستیکي کڅوړو کې چا ته ډوډۍ نه ورکوې. او د پلاستیک د تولید په باره کې هم دوی ډېر کار کړی و چې د پلاستیک تولید باید هم چې شي ودرول شي، او یا تبدیل شي په د تکو په تولید باندې چې ځینې داسې خریداری توکي پکې انتقالېږي. د دې په باره کې موږ یو ښه پیشرفت لرو، موږ یو ښه اساس ایښی. زه وایم که د اوسنۍ حکومت هغه اساس چې کوم ایښی دی پخوا حکومت کې ګذر شوی، که دغه تعقیب کړي، زه فکر کوم دا یې ښه مدیریت کوي. اما د پلاستیکي توکو تولید واقعا دا یو څه ستونزې رامنځته کوي د چاپېریال دپاره د خاورې دپاره، ځکه چې دا ډېر وخت ضرورت درنیسي تر څو دا شی شي دا په خاوره کې هضم شي یا د خاوره کې تجزیه شي.
ډېره زیاته مننه پوهن صاحب ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد، همداراز د جیولوجي متخصص انجینیر خلیل احمد نادم او د کرنې او مالدارۍ وزارت اطلاعات او نشریاتو رئیس او ویان مولوي صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.